د سحر لس بجې شورې دونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه و منې په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمې زو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو د مطالبو مهم ټکی دراورو د خبرونه په دویمه نیمای کې 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم درته وړاندې کوو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار شاهین بنیری ته
مشیو سحر مو بخیر لومبی د دې وخت مهم خبرونه په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان او استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي د سواد په قمبر کې لیکي ناپیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی اکبر علي ناچار په ډزو وشتي او وجل دي او د ایتالیا د ساحلي ګارد چارواکي وایي تیرو دوه ورځو کې د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه څلور زره او اته سوه کسان ژغورلي دي د خبرونو تفصیل په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي دي چې له افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري د طالبانو یو استادی چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز خبري ایجنس ته ویلي د محمد عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې کړې دي د طالبانو د استادی چې نه غوښتل نومي سرګن شي زیاته کړه افغان پلاوي ورته د جګړې د بندولو او د اساسي قانون د منلو بلنه ورکړه خو طالبانو اونه منله وی ویل چې جګړې ته بعد د ټولو بهر ملکي ځواکونو تر وتلو دوام ورکوي په همدې حال کې اسلام آباد وایي په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو ملاتړ کوي د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او د بلدیاتي انتخابات یو کاندید اکبر علي ناچار په ډزو وشتې او وژلې دی د رحیم آباد پولیس ثانې یو چارواکي مطهر خان مشال لیډو ته ویلي تېره شپه وسلوالو اکبر علي ناچار هغه وخت په نښه کړ کله چې هغه د ماسخوتن د مانځنه کور ته روانو نوموړي زیاته کړه
کسانو په دباندې ډزې کړې دي د هغې د وجې دی پادشا دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفرې په موقع باندې موجوده ده هلته سرچ اپریشن هم شروع دی مزید د ملزمان د گرفتاری هر قسم کوشش جاری دی دی وی ڈی سی ممبر هم اوس دی د بلدیاتي الیکشن ته آزاد امیدوار هم ولاړو دي
د سیمې خلک وایي چې په دې نږدې موده کې دا په دې سیمه کې د هدف فی وجنو دریمه پیخه ده خو امنیتي ادارو لپه دی کې ککړ خلک نه دي نیولې د دې نه وړاندې وسلوالو طالبانو د ځایي مشر سید علي او د پیپلز ګوند د سوات ضلع د ستر سکتر فضل حیات چټان د وجنې پړه منلې وه د اکبر علي ناچار د وجلو پړه له کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولسته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکج وړاندې کړی دی د اتوار په ورځ مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې اعجاز قریشي وویل د دې اصلاحاتو په عملي کولو به خواوشا شپېته بلیونه روپۍ خرڅ راځي
جیل او جوډیشل ټول څنګه تړلې دي دې باندې چې کله د کنسنسس پیدا شو هغه په شان کوو خو مونږ بګینینګ دا تړلې دی چې سوره لیوی دی امیډیټلی مونږ به 4000 لیوی والا به ټرین کو ان پولیس ورک ان پروسیکیوشن انویسټیګیشن فورنسک چې کله فیصله وشي چې دا به نارمل چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس جیل او جوډیشل په کار دی
یاد دی وی چې د دین اولاندې د اسف علي زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند حکومت د قبایلی سیمو په نظام کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي وو چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي په ننګرهار کې په یو هوایی برید کې دولس تنه وسلوال وژل شوي دي د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی د مشال لیډو افغان څانګې ته ویلي د اتوار په مازیګر شاوخوا 15 بجې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د بیلې په سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو دیرش کسیزه ډله د ائتلافي ځواکونو بې پایلټ الوتکې هوایی برید ترسره کړې چې په نتیجه کې د وسلوالو د یو قوماندان په ګډون دولس تنه وسلوال وژل شوي دي عبدالزی ویلي دي دغه وسلوال په یو کروله موټر کې سپاره وو چې له دوی سره دولس میله وسلې هم په دې برید کې لمنځه تللی دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبې او یک شنبې په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کښتیو څخه یې نږدې 4,800 کسان ژغورلي دي. د دې ځواکونو یو ویان ویلي چې د دوی عملیات دوام لري. د چارواکو په وینا د ژغورل شوو کسانو هویت او اړوند هیوادونه تر اوسه نه دي معلوم شوي، خو ټول ایټالیا ته لیږلي دي. ایټالوي چارواکي وایي د ژغورنې اولس بیلابیل عملیات د شنبې په ورځ وروستو له هغې پیل شول چې یو قاچاقبر غوښتل د سمندر له کرارۍ او تودې هوا څخه ګټه واخلي او ګڼ شمېر کسان له افریقا څخه اروپا ته روان کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو تیره میاشت د دې بحران په اړه د بحث په بیړنۍ غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې ټولنې د سرحدونو د ادارې فرونټکس د ژغورنې له عملیاتو سره د مالي مرستې کچه به زیاته کړي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کیمون په یو جدا پیغام کې ویلي دي په ټوله نړۍ کې هر ورځ خبریالان د خپل کار په وخت د بریدونو ښکار کیږي او یوازې په تیر یو کال کې یو شپېته خبریالان وژل شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو په قطر کې د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی هیله مند دی چې دغه خبرې رسمي بڼه غوره کړي او په نتیجه کې په هیواد کې دایمي سوله راشي. د خیبر پختونخوا د سوات مرکزی ښار منګورې ته نږدې په کمبر کلي کې تیر ماخوستن ناڅرګنده وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی دی. د سیمې یو تن وایي د دغو هدفي وژنو له امله خلک په ویره کې دي. او د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر وایي حکومت ته په فاټا کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو وړاندیز کړی دی.
لوکل گورنمنٹ سسٹم ایجنسی پر راشی ایجنسی کے مشران سے بھی اپنا فیصلہ ہوتی.
د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ ونیس پروګرام ستونزې او سرکار هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رازو ولنی رپورټ ته. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو د احتمالي اوربند په اړه خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي د افغان چارواکو سره په کتنه کې موافقه کړې چې راتلونکي میاشت به بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې دغه خبرې په رسمي توګه پر مخ لاړې شي او په ترڅ کې د هغه هیواد سولې او ثبات ته لار هواره شي. په دې اړه تفصیل اورو د احمد تکل په رپورټ کې.
په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازو پرون په خپل کتنه کې د احتمالي اوربند په اړه بحث وکړ، خو په پای کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه په توافق کې سره وران شول. د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت استازو پرون اول مورځ دوحې ته نږدې په الخور بندري ښار کې غونډه وکړه. د ریټر خبری اژانس د راپور له مخې د پرونی غونډې ګډونوال په داسې حال کې بهر راووتل چې ځینې یې مسکی وو او ځینو یې خندل، خو دوی له رسنیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو یوه استازي چې په غونډه کې یې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفوني خبرو کې رویټرز ته وویل د محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو اته کسیز پلاوی له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د طالبانو دې استازي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي وویل د خبرو له پیلېدو وروسته حکومتي پلاوی او د ولسمشر اشرف غنی تره قیوم کوچی غوښتنه وکړه چې موږ جګړه بنده کړو او اوربند اعلان کړو. نوموړی زیاتوي دوی موږ رونه وبللو هیواد ته د تلو او د اساسي قانون د منلو بلنه یې راکړه. خو د طالبانو دا استازی وایي چې طالبانو ونه منله او ویل چې جګړې ته به د ټولو بهرنیو پوځیانو تر وتلو پورې دوام ورکړي. خو د نوموړي په وینا د حکومت استازو استدلال کاوه چې اکثر بهرني ځواکونه لا د مخه وتلي او یوازې پوځي روزونکي پاتې دي او که دوی له جګړو لاس واخلي هغه به هم ووزي. د رویټرز راپور د طالبانو د دې استازي له قوله زیاتوي چې پرونی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو پر یوه خبره چې توافق وشو دا وه چې دواړه لوري به احتمالا راتلونکې میاشت په متحده عربي اماراتو کې بیا سره ګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره وسلوال طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیما خبرو ته کښېني. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانان غواړي د سولې په اړه د طالبانو له دریزه خبر شي، خو د سولې تر ټولو غوره لاره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې مستقیمې خبرې دي.
ولې موږ د دې امید کوو چې دغه مذاکرات په رسمي ډول شروع شي ترڅو دغه د افغانستان قضیې ته یو د خل ټکی پیدا شي او د پای ټکی ورته کېښودل.
اسلام آباد په دې وروستیو کې کابل ته ډاډ ورکړی و چې د طالبانو یو شمیر مشران خبرو ته تیار دي، خو په دې اړه یې له تبصرې ډډه کړې چې آیا د قطر په غونډه کې استازي حاضر و که نه. د قطر په غونډه کې د راپورونو له مخې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو سربیره د حزب اسلامي استازو هم ګډون درلود. د سولې عالي شورا چې د سولې د بهیر مسؤلیت لري په پرونۍ غونډه کې رسمي حضور نه درلود او دوو جګپوړو غړو یې مولوي عطاالله لودین او مولوي شهزاده شاهد د شورا د رسمي استازو په توګه نه بلکې د خپلواکو شخصیتونو په توګه ګډون کړی و.
د احمد تکل رپورټ موریدو. پاکستان وایي په افغانستان کې د سولې او ټیکاو لپاره د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د هر راز خبرو اترو او اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي، ځکه چې د سیمې د ټولو هیوادونو سوله او ثبات د افغانستان د سولې او ثبات پورې تړلی دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری پرون د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. د هغه په خبره پاکستان تل د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی. له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د خارجه سیکرتر اعزاز احمد چودھری وینا وا پاکستان افغانستان کې امن غواړي او د هر هغه ګام حمایت کوي چې ورسره افغانستان کې د امن لار هواریږي. د یو تپوس په جواب کې چې دا اوس په قطر کې د یوې غیر سرکاري تحقیقاتي ادارې په ګواښ په مرسته د طالبانو او د هغوی د مخالفینو مذاکراتي عمل شروع دی، پاکستان دغه عمل ته څنګه ګوري؟ نوموړي وویل،
هم بالکل سپورټ کرتے ہیں کہ طالبان اور حکومت افغانستان،
موږ بالکل د دوی ملاتړ کوو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات او مفاهمت وشي. پاکستان دی لړکی هر قسم مرستو ته هم تیار دی، ځکه چې افغانستان کې امن د ټولي سیمې امن دی. دا اوس چې کوم مذاکرات کیږي دا غیر رسمي دي، خو لکه څنګه چې ما وویل که رسمي وي او که غیر رسمي، پاکستان د هر هغه عمل حمایت کوي چې موږ د مفاهمت په لور بیایي،
مساحلیت کی طرف لے کے جائیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں.
د اعزاز احمد چودھری په خبره چې دا غیر رسمي ناشتی دي، نو آیا دا قسمه غونډې او مذاکرات د امن لار هوارول شي؟ په دې اړه مو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی،
زما په نظر باندې د امن لپاره لار هوارول شي، ځکه چې کله رسمي خبرې نه کیږي نو بیا غیر رسمي ادارې په هغه کې خپل رول لوبوي. افغانستان کې اوس هم دغه حالت دی چې طالبان حکومت سره نه کېناستل غواړي، نو په داسې حالاتو کې دا خبرې چې طالبان په داسې خبرو کې شامل دي چې په هغه کې د افغانستان د سولې شورا د هغې غړي چې مخامخ کېني یو بل سره خپل نظر شریکوي، نو امکانات به خامخا وي چې به مستقبل کې په دې کې پرمختګ وشي.
د مطبوعاتو په وینا دغه دوه ورځنۍ خبرو کې د طالبانو لخوا اته کسیزه ډله برخه اخلي، همدا راز د افغانستان د سولې عالي شورا او څېړنکارانو یو شل کسیزه پلاوی هم په دې مذاکراتو کې ناستې چې مقصد یې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو دپاره زمینه برابرول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات له منګوري خار سره نږدې په کمبر کلی کې د ځایی امن کمیټې یو غړی چې اکبر علي ناچار نومېدو او راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو ته هم ځان کندید کړو، تیره شپه وسلوالو په ډزو وژل دی. دا په داسې حال کې ده چې په یاده سیمه کې په دې وروستیو کې دوه نور کسان هم په مرموز ډول وژل شوي دي. د دې وروستۍ وژنې پړه لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د رحیم آباد پولیس تھانے محرر مطہر خان مشال ریڈیو ته ویل چې تیر شپه مسخوتن قمبر کلی اوسیدونکو اکبر علی ناچار هغه وخت ناصرګنده وسلوالو په ډزو ویشتو کله چې د مسخوتن منځنه کور ته روانو. پولیس وایي چې اکبر علی د امن کمیټې غړی وو او بلدیاتی ټاکنو کې د ضلع کونسلر لپاره امیدوار هم وو.
دا مسخوتن چې کله وشو دی په منځ کې او د منځنه پس چې کله راپارېښې دی کور ته را روان و، په دغې کوڅه کې نامعلومو کسانو په ده باندې ډزې کړې دي. دی پادشې دی په ټایم باندې اوس زمونږ پولیس نفري په موقع باندې موجوده ده، هلته سر چې اپریشن هم شروع دی. د دې ملزمان د ګرفتارۍ هر قسم کوشش جاری دی. دی وی ڈی سی ممبر هم الیکشن
آزاد مقامی یو خبریال محمد زبیر وای چې دغه سیمه کې په لنډو ورځو کې د وسلوالو دغه دریم هدفي وجنه ده او د پیښې وروسته امنیتي ځواکونه عام خلک تنګوي.
ډېر افسوسناک کړی ځکه چې مونږ په دې باندې د غونډ قمبر خلک چې دي هغه زیات په خوب کې مبتلا دي، چې لکه مطلب په دونه سیکورټي کې په دونه پولیس کې دا خلک راځي او کسان ټارګټ کوي او بیا دې نه ځي او د هغې نه پس بیا د هغې کیس قسم سره دې عمل نه چې مطلب سفر چې اپریشن شي اکثر پکې بې ګناه خلک ټارګټ کیږي هغه پکې راځي شي.
اکبر علی ناچار په داسې حال کې ناصرګند وسلوالو په ډزو وجل دی چې یو میاشت وړاندې دغه سیمه کې مقامی مشر سید علی او څو میاشتې وړاندې د امن کمیټې غړی او د پاکستان پیپر پارټۍ ضلع د سوات جنرل سیکرتر فضل حیات چټان په ډزو وجل و چې وروسته وسلوالو طالبانو ذمواري په سر اغستې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خبرونه زمونږ ټول رپورټونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلې او لستلې شي. راځو یو بل موضوع ته. د قبایلي سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ او اوسیدونکو ته د انصاف او د ژوند د اسانتیا ورکولو لپاره حکومت ته یو غښتلی پیکیج وړاندې کړی دی. پر همدغه موضوع له نوموړي سره زما همکار مجید بابر مرکه کړې ده چې اورېدو ته تاسو رابولم.
پروپوزل سره مونږ اگری کولا هغه مونږ دې کې واچولې دي. آی کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه مونږ دې کې کړی چې ایجنسی کونسل فورن جوړول په کار دی، د سنسس په کار دی او د نه پس الیکشن ضروری دی چې لوکل ګورنمنټ سیستم ایجنسی پورې راشي، ایجنسی کې مشران چې دي خپل فیصله وکړي. داسې نور رپورټونه شته دي ټول نه مونږ پوائنٹس
د ایف سی آر د دې نمخ کې کله به دا په مکمله توګه باندې د بالش کولو خبره وشوه. بیا صرف داری صاحب دی کې ترمیم خبره وکړه هغه هم عملی نه شو. فاټا ټریبیونل جوړ شوی خو دی هغه په انتظامی حواله سره او په مالی حواله سره انډیپینډنٹ نه دی.
بالکل دی کې انډیپینډنٹ وي. های کورٹ ججز په شان پرکس سمیت کوالیفیکیشنز هر شی دی های کورٹ په شان کې او دې لپاره سلیکشن کمیټي او سکرټنی
انویسٹیگیشن فورنسک دا یو کال چې د آی کی ټریننګ کې موږ لوی والا به تیار کو چې کله فیصله وشي چې څنګه نور صوبې په شان دلته پولیس جیل او جوډیشي په کار دی چې موږ سره دا فورس وي چې موږ یې موږ هم کې وخت کړی.
څومره هوپ فول یې چې دا سيزونه تاسو دا دومره وخت په تیر کو دا به واقعي عملی شي، د پاکستان حکومت به دې ته تیار شي، د پاکستان فوج به دې ته تیار شي.
اصل کې ګورنر صاحب هم دغه وینا کوي چې مونږ یو جذبه سره کوو چې مونږ خپل وطن دی، خلک تکلیف کې دي، مونږ خپل طرف ته داسې تجاویز ورکړو چې هلته امن راشي، سټیبلټی راشي، فردر ډیسټیبلایز نشي. اوس دې کې چې کوم دوه درې امپورټنټ فیکټرز دي، یو خو دا دی چې سسټین پولیټیکل ویل، دویم دا دی چې ریسورسز، the court system staff rawale local government system to introduce there the tool need a pair of funds for disaster management authorities to reorganize the displaced persons to rehabilitate the matlab takriban 60 to 70 billion rupees for the khalak da para 20 lakh kasan se kon takleef ke bhi
د قبایلی سیمو لپاره د آئینی او انتظامی اصلاحاتو د حکومتي کمیټې له مشر اعجاز قریشي سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې حکومت ترې د قومي شناختي کارډونو جوړولو غوښتنه کوي دغه کار په سرته رسولو کې له یو لړ ستونزو سره دوی مخامخېږي. د دوی په خبره د نادره د دفترونو چکرونه او پیسې هم لګوي خو شناختي کارډونه په میاشتو میاشتو نشي ترلاسه کولی. له سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو اوسیدونکو ګیلمن دي چې اوسنی وخت کې دوی ته قومي شناختي کارډ جوړول دا آسانی پر ځای زخمت جوړ شوی. د هنګو سیدون کې بنارس خان وای
شناختی په زیزور جو دام دخل کړلو 1500 روپے مې ور کړلې را کړ زونه جیر رو شغل لور شه دغل لور شه دا کور نکیږي او دلته وسې مو از وی جګندای کنه دوا کول وشو چې شناختی سوای راي وا غریب جګندې دړی کې یالتا مزدوری کوي کنه کا دلته دړې نه رو بوسې کور بور خرابېږي.
د شمالي وزیرستان او سیدون کې ملائک خان وای
مو ارجن شناختی کارډ جمع کړای دی 3 مهینه وشوي چې موتا اس دا معلومات نن ورځ پیره نکیږي چې دا یا بلاک ته یا بلای وال یار ته اختیار کا نن ورځ پیره میش ګرځي سالوارم 15 مردا چیرسی او میشتی کنا.
صابر حسین اوان چې د پېښور نه کمی اسمبلی په خوانې غړې هم پاتې شوی او 1300 ورځو کې د نادرا پر ضد احتجاجي لاریون هم کړی وو وای نادرا دا محل په زرګاو شناختی کارډ بلاک کړی.
نادرا دی وخت کې 78000 کارډونه بلاک کړی دي 54000 په خاص پشاور کې بلاک دي. یو عام کس چې لاړ شي د خپل کارډ رینیول لپاره یا د کارډ جوړول لپاره هغه نه اوټ پټانګ سوالونه کوي او دا کارډ بلاک کی او دا یو آسان غونته د کاروبار ذریعہ جوړ کړی ده.
په دې اړه مو چې کله د نادرا یو اعلی واکمن نه پوښتنه وکړه نو دوی د نوم نه خودلو په شرط وویل
زه وایم چې دا زمونږ یو پلس پوینټ دی چې خلک دا وی چې نادرا خلکو له کارډونه نه ورکي بلاک دي دا نه وی چې خلکو له بس دړه دړ کارډونه ورکول شروع کړی دي.
د نادرا چارواکي وایي اوسنی وخت کې چې امن امان مسلې زیاتې شوې نو د پخوا په پرتلا اوس د شناختی کارډ جوړولو اهمیت هم زیات شوی. دوی وایي چې قبایلی سیمو خلکو چې پخوا به یې ډېر کم کارډونه جوړول اوس د غلطه نرینه او زنانه د شناختی کارډ په جوړولو لاس پورې کړی خو دوی هڅه کوي چې دغه عمل تیز کړي او صحیح خلکو ته کارډونه ورسوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوند لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړه
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې داسې بنای.
مشال رادیو د بې وسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ یو شمېر غړي په هغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش مخته راتلو سبب امریکا بولی. د دې جرګې غړي وایي داعش د امریکا پروژه ده او دا چې افغان حکومت باید د امریکا د متحدو ایالاتونو په اشارو عمل ونه کړي. دوی په دې اړه د اندېښنو ځوابولو لپاره د تېرې ورځې عمومي غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هم غوښتی و خو نوموړی ورته حاضر نه شو. په دغه اړه نور اورو له کابله د ناجیې ساپای په راپورټ کې.
جلسې ته د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر نه حاضرېدل د اکثرو وکیلانو جدي عکس العملونه راوپارول. له دې وروسته د یکشنبه په ورځ اکثرو سناتورانو په هیواد کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې رامنځته کول د امریکا کار وباله. سناتور جمعه ګل ګیانوال په دې اړه وویل
سکه من ده دایش پر اتاکی د امریکایانو مسکه من ده هغه وخت امریکایان ولیدلته نو چې دا تړون نو وشوي هغه وخت دایش پیدا سلو چې دا تړون دغه دوستی او سره نوې اسول دا تړون سره یو ځای دایش هم پیدا
د مشرانو جرګې غړي په داسې حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي تړون به ګټي بولی چې په لومړیو کې د ملي شورا په ګډون اکثرو چارواکو ټینګار کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د سند لاسلیک شي اوس مهال د مشرانو جرګې یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې باید د دې تړون په برخه کې له سره کتنه وشي سناتورې ګلالۍ اکبری په دې اړه وویل
د ملي امنیت شورا باید په دې اړه ځواب ورکړي که چیرې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون عملي کیږي نه موږ ولې دا تړون لاسلیک کړ دا مو د دې لپاره لاسلیک کړی و چې د افغانانو ستونزې حل شي
له دې سره د مشرانو جرګې غړي پاکستان د نامنه یو بله برخه ګڼي او وایي چې دا هیواد د افغانانو اصلي دښمن دی د دې جرګې غړي وایي چې پاکستان حتی د ولسمشر شخصي ایمیلونو ته هم لاسرسی لري نثار حارث د دې جرګې یو بل غړی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي
د افغانستان دولتي ایمیلونه او د جمهور ریاست ټول ایمیلونو ته پاکستان لاسرسی لري له یوې خوا موږ پاکستان ته د خیانت کوونکي هیواد خطاب کوو له بلې خوا موږ ورته د سرور واک ورکوو چې واخله موږ ته حفاظت وکړه نو هیله مند یو چې د افغانستان د مخابرات وزارت دغه سرور ته انتقال ورکړي
تر دې مخکې پاکستان په افغانستان کې د نامنه یو عامل بلل شوی و خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات د داعش په رامنځته کېدو تورنیږي د ملي شورا له دې پرلپسې سرګندونو او اندېښنو سره سره تر اوسه په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي
له کابله د ناجی ساپای رپورټ مورېدو او هم د کابل ښار ابتدایه محکمې د تا د فرخندې د وژونکو د دوسیو بیانولو په لړ کې د یکشنبې په ورځ د 12 تورنو کسانو دوسیې په یوې علني محکمې کې واورول شوې د محکمې رئیس صفي الله مجددي د فرخندې د وژل کېدو د پیښې په اړه د کابل امنیه قمندان د کورنیو چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس او د مربوطو حوزو یو شمېر پولیس هم ورغوښتي وو فرخنده هغه کابل میشتې ښځه وه چې په دې وروستیو کې د قرآن پاک سوځولو په تور د هغه ښار په دوشاهي شمشیر سیمه کې د یو شمېر خلکو لخوا ووژل شوه تفصیل د خان محمد سین ناورو
د فرخنده د وجلو په پیخه کې د نه سلوي تورنو له جملې څخه د یک شنبه تر ورځې پورې د 22 تورنو بشپړ شوې دوسیه په یوې علني غونډه کې مربوطه محکمې ته تشریح شوې دغه علني محکمه چې د کابل د استیناف محکمې په تالار کې جوړه شوې وه موظف سارنوال په داسې حال کې چې د پیخه ټول تورن حاضر وو پر نیول شوو کسانو یې الزامات بیان کړل د کابل د ابتدایه محکمې رئیس صفي الله مجددي وویل چې د تورنو د دوسیو د بیانولو لړۍ به څو نورې ورځې هم دوام وکړي
د تورنو حقوق ورته تشریح سول پرون الزامات د الزاماتو دلایل او دفاعي چارې واورېدل سوې نن د 12 تنو دوسیې بیان سوې او دا لړۍ به دوام وکړي
فرخنده د تیر لمریز کال د هود په 28مه ورځ د کابل ښار شاه د شمشیره زیارت ته څیرمه د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمېر خلکو لخوا په وهلو ټکولو لومړی ووژل شوه او بیا ورته اور واچول شو دغه پیښه د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د عامو خلکو او مدني ټولنو لخوا د مظاهرو په کولو سره په کلکه وغندل شوه او له امنیتي او عدلي ارګانونو یې وغوښتل چې د پیښې عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزارت هم وویل چې فرخنده بېګناه وه او دوی هڅې کوي چې د پیښې عاملین ونیسي په دې ورځ علني محکمې ته د کابل امنیه قمندان د جنایي څېړنو رئیس او د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس هم غوښتل شوي وو او دا ځکه چې خلکو او مدني ټولنو اعتراضونه کول چې پولیسو د دې پیښې په مخنیوي کې بې پروایي کړې ده د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی وویل چې دوی د فرخنده د وژلو پر مهال بیغوري نه ده کړې خو د دوهمې امنیتي حوزې موظف نوکریوال ورته په داسې حال کې خبر ورکړی چې فرخنده نوره ژوندۍ نه وه
د امنیه قماندانۍ رهبري په داسې وخت کې له پیښې خبریږي چې خبره له خبرې اتیروي خو کله چې موږ خبریږو پرته له ځنډه سیمې ته ځواکونه استول کیږي او دا هغه مهال چې فرخنده نوره ژوندۍ نه ده
د کابل د ابتدایه محکمې رئیس ښاغلي مجددي وویل چې د علني محکمې راتلونکې غونډې ته دی د دوهمې امنیتي حوزې د مخابرې مسؤول او همدارنګه د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو د چارو رئیس هم وغوښتل شي د افغانستان دینی عالمان وایي افغانستان یو اسلامي هیواد دی او قوانین د اسلام له شریعت سره سم پر مخ ځي دوی وایي هیڅوک حق نه لري چې قوانین د مربوطو ارګانونو له تحقیقاتو او پریکړو پرته په خپل سر پر خلکو پلی کړي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې قانون په جدي توګه پلی کړي څو په راتلونکي کې د داسې خپل سرو اعمالو مخه ونیول شي.
له کابل مو د خان محمد سین رپورټ اوریدو. او اوریدونکو لس نیمې بجې شوې، د شاهین بونیری نه به لنډ خبرونه واورو.
ستړي مشه دې وخت مهم خبرونه. په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو د احتمالي اوربن په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو یو استاد چې په غونډه کې ګډون کړی و تېره شپه ناوخته په ټلیفون خبرو کې رایټرز خبرې جانس ته ویلي دي، د محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو اته کسیس پلاوي له افغان چارواکو سره مخامخ خبرې وکړې. د سوات په قمبر کلي کې ناپیژندل شوي وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړی او د بلدیاتي انتخاباتو یو کاندید اکبر علي ناچار په ډز وشتې او وجلې دي. قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا صوبې پخوانی مشر سکتر اعجاز قریشی ویلي دي، د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف ورکولو لپاره حکومت ته د اصلاحاتو یو جامع پیکیج وړاندې کړی دی. په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې 2 تنه وسلوال وژل شوي دي. د حکومت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د دې پیښې په اړه لاسنه دي ویلي. د ایټالیا د ساحلي ګارډ چارواکي وایي د شنبه او یک شنبه په ورځو د لیبیا سرحد ته نږدې په سمندر کې له کشتیو څخه نږدې 4000 او 800 کسان ژغورلي دي. او په داسې حال کې چې د اتوار په ورځ د صحافت د ازادۍ نړیواله ورځ ونمانځل شوه، د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو په یو شریک بیان کې ویلي دي د صحافت ازادي په ټوله نړۍ کې د ښه حکومتدارۍ او بشري حقونو د دفاع لپاره ډیره مهمه ده.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بونیری واورې. د اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبریالې رابی اکرم خان اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د صحت نړیوالې ادارې لاړخه په پاکستانیانو سفري پابندیانې لګولو نه پس پاکستان د پولیو مخنیوي لپاره کوښښونه زیات کړي دي، خو د روسه پورې څه مثبته نتیجه مخې ته نه ده راغلې. ادارې وایي په ابوظبي کې د یو کانفرنس په موقع نړیوالې ادارو پاکستان کې د پولیو په صورتحال د تشویش څرګندونه کړې ده او په پاکستاني سفري پابندیانې د ساتلو فیصله کړې. ادارې وایي په دې اجلاس کې د صحت نړیوالې ادارې خیبر پښتونخوا کې صحت کا انصاف پروګرام په نوم منصوبه هم غیر تسلی بخش ګرځولې ده. صحتوي نړیوالې ادارو پاکستان ته خبرداری ورکړې که هم دا صورتحال وي نو نورې سفري پابندیانې هم لګېدای شي. ادارې اخیر کلي کې پاکستان ته د پولیو خاتمې لپاره سنجیده اقدامات اوچتول پکار دي. څلور واڼو سبوله په دې لړ کې سکس مزر نه کار نه دی اخیستل پکار، او دا هم پکار ده چې مرکزي حکومت پولیو مخنیوي لپاره سبو سره کومک وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې قطر کې روان د کانفرنس مقصد افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ مصلحت کول دي. ادارې لیکي چې افغان طالبانو بیان صبی الله مجاهد اگرچې ویلي دي چې د دې دا مطلب نه دی چې دا کانفرنس باقاعده د امن مذاکراتو درجه لري. د ادارې په وینا دا واضحه نه ده چې دې کانفرنس د ملا عمر منصوري حاصله ده او که نه، خو د افغان طالبانو یو وفد که دې کانفرنس کې ګډون کوي نو د دې منزل افغانستان کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مصلحت او حکومت کې شرکت دی. ادارې اخیره کلي کې هیله پکار ده چې دا کانفرنس په افغانستان کې په مستقل بنیادونو امن لپاره یو بنیاد ورکوي او باقاعده امن مذاکراتو او مصلحت لپاره به لار جوړوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي د سین سوبېدادو سیمه کې د جنج په یو بل سبجلۍ غټ تارونه غورځېدو له امله زنانه او ماشومانو په شمول د 10 کسانو د مرګ پیښه انتهایی د افسوس وړ ده. ادارې وایي د بجلۍ تارونه که په دادو کې وي او که هغه پېښور په شمول خیبر پښتونخوا په نورو علاقو کې، دا تارونه په هر لحاظ سره سم او محفوظه پکار دي. ادارې مخکې لیکي دې سره سره د بجلۍ ستنې او ترانسفارمرې هم داسې پکار دي چې هغه د موسم شدت برداشت کولی شي او که وکتل شي نو معمولي قسمه طوفان او بارانونو له وجې د بجلۍ ټول نظام متاثروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې په ولیکنه کې د پاکستان او افغانستان حکومتونو ته پر ډیورنډ کرخه د وسلوالو پر ضد عملیاتو لا غختی کولو په مخه یو لړ وړاندیزونه شوي دي. بل پرو د ډیلی میل نومې وبپاڼې په ولیکنه کې د پاکستان او هند اړیکو ته کتنه شوې ده. تفصیل اورو له فرخندې اسد.
د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکي د موسم د بدلیدو سره په افغانستان کې یو ځل بیا د طالبانو په کاروایانو کې زیاتوالی راغلی دی چې دې سره به د پاکستان او افغانستان اړیکې هم د تاوتریخوالي ښکار شي. ورځپاڼه لیکي ډېره موده پس دواړه هیوادونه له یو بل سره د سیمې د امنیت په اړه په ځینو خبرو صلاح شوي دي او په تعلقاتو کې یو ښه بدلون راغلی، خو په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د خرابېدو سره به په دغه بدلون یو ځل بیا اثر پرېوځي. د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان په دې تېرو ورځو کې وویل چې د پاکستانه وسلوال راوړي او په افغانستان کې د خپلو نورو وسلوالو ملګرو سره بدامني خوروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بیان رد کړی. افغان حکومت داسې تمه لري چې پاکستان به په سرحدي سیمو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي، او داسې معلومیږي که چیرې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ یو ځل بیا پیل شي نو کېدای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوا غوندې خبرې او بې باوري بیا رامنځته شي. ورځپاڼه لیکي باید دواړه هیوادونه پر پاک افغان پوله د وسلوالو د تګ راتګ په اړه کوټلې پالیسي ولري او په دغه سیمه کې د امن لپاره له زړه نه کار وکړي، ځکه چې په بل صورت کې به دواړه غاړې یو ځل بیا د کلونو کلونو په یو بل د تورونو او بې باورۍ ښکار شي. بلخوا ډیلی میل ویبپاڼه لیکي د پاکستان او هند تعلقات د ذکی الرحمان لکھوی په خوشي کېدو خرابېدلی شي. لکھوی چې د لشکر طیبه کمانډر دی په ممبئی بریدونو کې لاس لري، د هند حکومت غواړي ملګری ملتونه ورسره په دې اړه مرسته وکړي. دا خبره دا هم څرګندوي هند به د پاکستان لخوا د ممبئی د بریدونو غوندې د پیښو لپاره څه زغم ونه لري. په لکھوی دغه مقدمه د 2009 کال راهیسې روانه ده. هغه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید نږدې خپل هم دی. ډیلی میل لیکي د هند لخوا ملګرو ملتونو ته خط لیږلو دا مطلب نه دی چې هغه به بیا ونیول شي، خو مهمه خبره دا ده چې هند ملګرو ملتونو ته خط ولیږو، او بله دا چې پاکستان ته دا پیغام هم ورکړه چې باید داسې کسانو خلاف سخته رویه ولري.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. په یمن کې ځینو سرچینو ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن عدن ښار ته محدود شمیر سرتیري استولي دي. که دا رپورټونه تایید شي نو دا به لومړی ځل وي چې د یمن قلمرو ته ځمکنی ځواک استول کیږي. په همدې حال کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې یو لوی ځمکنی ځواک یمن ته ننوتی دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنس د رپورټ مهم ټکی له احمد تکل نه اورو.
د یمن د حکومت مخالف و ملیشو او دولتي ځواکونو ویلي چې جنوبی ښار عدن ته لسګونه سرتیري ننوتی دي. فرانس پرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي چې دا سرتیري د عدن د نړیوال هوایي ډګر د بیرته نیولو په مقصد جګړه کې د ګډون لپاره دې ښار ته استول شوي. فرانس پرس وایي خبریالي هوایي ډګر ته نږدې یو شمیر کسان چې پوځي جامې او زغروالې خولۍ اغوستې وې او عصري وسلې ورسره وې لیدلې دي. د یمن د حکومت یو مقام چې نه غواړي نومې واخیستل شي اژانس ته ویلي چې د ائتلاف محدود ځواک عدن ته ننوتی او نور سرتیري یې پر لاره دي. له بلې خوا د عوامو د کمیټو په نوم د مخالفو ملیشو یو مشر ویلي چې یمن ته استول شوي پوځیان به د حوثي یاغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د وسلوالو پر ضد جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي. د مشر چې فرانس پرس یې نوم نه دی یاد کړی همداراز ویلي چې نوي استول شوي سرتیري به د عدن نړیوال هوایي ډګر ته په نږدې سیمه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې ډلې نورو قمندانانو هم په عدن کې د شاوخوا 300 پوځیانو حضور تایید کړی او ویلي دي چې سرتیري د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو دي. په همدې حال کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف یو ویاند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې یمن ته یو لوی ځمکنی ځواک استول شوی. احمد اسیری د سعودي عربستان الاخباریه خبري شبکې ته وویل دای ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ هیڅ سرتیری عدن ته نه دی استول شوی، خو نوموړي الجزیره ټلویزیوني شبکې ته وویل چې له هر امکان څخه د کار اخیستو احتمال شته. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې په یمن کې د حوثي یاغي وسلوالو او د هغو د نورو متحدو ډلو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي هوایي حملې پیل کړې. د حملې وروسته له هغه پیل شوې چې حوثي یاغیانو د یمن د قلمرو پراخې سیمې لاندې کړې او د عدن خواته یې چې ولسمشر هادي پناه پکې اخیستې وه پرمختګ وکړ.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د تاملیانو له مشرانو او سیاستوالو سره په لیدنه کې د هغه اقلیت قوم لپاره چې کلونه په کورنیو جګړو کې ښکیل وو د عدالت د تامین ژمنه کړې. نوموړي په دغه سفر کې چې پرون پای ته ورسید دغه راز په کولمبو کې د سریلانکا له ولسمشر او نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل اورو د نوریاس نوري په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سریلانکا د اقلیت تامیلیانو د ملاتړ ژمنه وکړه. د خبره د تامیل یو سیاستوال فرانس پلس خبري آژانس ته کړې. کیری یوه ورځ وروسته له هغې چې په کولمبو کې د سریلانکا له نوي ولسمشر میتریپالا سیریسینا سره خبرې وکړې، د تامیل د ملي ائتلاف چې د دې اقلیت قوم یو مهم سیاسي ګوند ګڼل کېږي له مشرانو سره وکتل. په پارلمان کې د تامیل د ملي ائتلاف غړي سورش پریما چندران وویل دوی له کیری سره د دېرش دقیقو لپاره خبرې وکړې او هغه ورته وویل چې دی به له خپله وسه له موږ سره مرسته وکړي چې پاتې مسایل هم حل شي. کیری له سریلانکا څخه په داسې حال کې کتنه کوي چې د هند په جنوب ختیځ کې پروت دغه کوچنی ټاپو ډیپلوماتیک ډګر ته د بیرته ستنېدو کلیزه لمانځي. جان کیری په سریلانکا کې د یوې رښتینې روغې جوړې د یقیني کولو لپاره سیاسي ملاتړ شپږ کاله وروسته له هغې کوي چې د 2009 کال په مې میاشت کې د حکومت او د تامیل بیلتون غوښتونکو ترمنځ د روغې جوړې یو تړون رامنځته شو. دغه تړون په سریلانکا کې و دېرش کلنې جګړې ته چې پکې لږ تر لږه 30,000 کسان ووژل شول د پای ټکه کېښود. د فرانس پرس په وینا کیری د تامیلیانو د اوږدې مودې پر غوښتنې تاکید وکړ چې د دغې جګړې په وروستیو کلونو کې د لادرکه شوو په زرګونو کسانو د قضیو د څېړلو لپاره یې کړې ده. د سریلانکا د اوسني ولسمشر سریسینا ادارې ژمنه کړې ده چې هغه ادعاوې به څېړي چې وایي د مخکیني واکمن راجاپاکسي تر قوماندې لاندې ځواکونو تر 40,000 پورې ملکي تامیلیان وژلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې برخه کې له هرې څېړنې سره د تخنیکي مرستې ژمنه وکړه او هم یې له سریسینا څخه وغوښتل چې هغه په سلګونو تامیلیان خوشې کړي چې تر اوسه له تورونو پرته د دې هېواد په زندانونو کې ساتل کېږي. د راجاپاکسي د لس کلنې واکمنۍ په موده کې واشنګټن دې ته نږدې شوی و چې پر کولمبو په دې خاطر چې د تامیل له پړانګانو سره د جګړو په وروستیو کلونو کې د ډله ایزې وژنې او له حقونو څخه د سرغړونو په اړه د ادعاو له څېړلو څخه ډډه کوي یو لړ بندیزونه ولګوي. کله چې د سریلانکا اړیکې له لویدیځ او سیمه ییز قدرت هند سره خړپړ شول، راجاپاکسي تر ډېره پیکنګ ته ځان ورنږدې کړ. لکه چې سریسینا واک ترلاسه کړی هڅه کړې چې ډیپلوماتیک تعادل رامنځته کړي او هند هم د بهرني لومړني سفر لپاره غوره کړی وو.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال د کوم په خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ د درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دنه نه وي هغه له میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اوریدونکو د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي لا هم په هغه هیواد کې یو شمېر رسنۍ خپلواکي نه دي. حمید کرزی د یک شنبه پر ورځ د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل په ځینو مواردو کې بهرنۍ تمویل د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تللو لامل جوړیږي. د چارو پوهان هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې په افغانستان کې د ځینو رسنیو خپرونې د ملي ګټو خلاف دي. لکه بلا قسیم سولمل رپورت لري.
سره له دې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی په تیرو 13 کلونو کې د بیان ازادي د افغانستان لپاره یو ستره لاسته راوړنه بولي، خو وایي چې لا هم ځینې رسنۍ پوره خپلواکي نه لري. ښاغلی کرزی د یکشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه سوې وه پر رسنیو غږ وکړ چې باید ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
مطبوعات افغانستان هنوز هم
دیوی د افغانستان رسنۍ له هم بهرني ملاتړ ته اړ دي. د په ځینو مواقعو کې د رسنیو د ازادۍ د نقص لامل ګرځي. له دې وړاندې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم له رسنۍ غوښتي و چې نه باید د تروریستي ډلو د اطلاع رسونې وسیله وګرځي. نوموړي همدارز له رسنیو غوښتي و چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي، خو هغوی ته یې د احتیاط سپارښتنه وکړه. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د مې درېیمه په نړۍ کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته لسګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ رامنځته سوې چې ځینې د بهرنیو مرستو په کمېدو سره بندې سوې. په همدې حال کې کارپوهان هم وایي چې ځینې رسنۍ لا هم د ملي ګټو پر ځای بهرنیو او انفرادي ګټو ته کار کوي. د چارو کارپوه زبیر شفیقي وایي د دا ډول رسنیو خپرونې په ځینو مواردو کې د ملي ګټو پر خلاف وي.
په ملي مسایلو کې مثلا د موږ د سولې په رابطه چې د موږ د ملت تر ټولو ستره ارمان او ستره هیله ده، په هغو کې دوی د سولې په ځای دغسې خپرونې کوي چې متاسفانه د فراق او د همدغه د جګړو د دغه حالت دوام یو ثواب وي.
کارپوهان همداراز وایي ځینې کورنۍ رسنۍ د ځانګړو کړیو او هیوادونو اهداف تعقیبوي او ملي ګټې تر پښو لاندې کوي. دوی وایي که حکومت پر دا ډول رسنیو څارنه زیاته نه کړي نو ملي ګټې به د شخصي او پردیو هدفونو قرباني سي. خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د هرې حقي رسنۍ پر وړاندې به اقدام وکړي چې ژورنالیستیک اصول نه مراتوي او خپرونې د افغانستان په زیان تمامې سي.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنه خکېږي؟
د دې رښتو خو دې زویمه نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاټا کې 1550 سکولونه دې تباه کړل شوي.
آیا دا بریدونه به د رڼا لار ونیسي؟
دا خوار وخت کېږي چې ما کې دا نه خو نه یې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې له شاهین بنیری سره.
اوس هم اوریدونکو ستونزې او سرکار ونیس پروګرام تاسو ته ورو چې زمونږ همکار مجید بابر یې جوړوي.
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د مومندو قبایلی سیمې سره په پولا د 400 ضلع په انتظامی اختیار کې د 25 متنادیه کلو اوسیدونکي وایي چې تر کومه حکومت د دوی د سیمو د انتظامی عملدارۍ قضیه نوی حل کړي، تر هغې بعد روانې میاشتې په 1/3 ترسره کیدونکو بلدیاتي ټاکنو کې برخه وانخلي. دا چې دغو سیمو د انتظامی عملدارۍ دا ستونزه ولې نه حل کیږي، همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
صوبائی حکومت پہ جدہ منگ سرانا دا دا چونکہ ڈیفیکٹیو ایریا دا پاٹا سرانا دا پولٹیکل ایجنٹ ہوئی جدہ منگ تو بندوبستی دا سرا لاو سپور سوبر فار سکول من مرامت چا کڑے دے اونے کی کمپلیٹ کڑے دے دا شان تے بیشمار سکول نا تما پہ خیر 770 سکول نا جی کی نڑے شوی
حکومت عملداری وقت میں نشتا ہے صرف مند سورہ تو خبر خونا تھا حکومت حل انتظامی تو کا بند لٹین داغے میں رخ والا کلاکار کی گئی.
د دغو 25 متنادیه کلو د انتظامی عملداری او پراتلونکو بلدیاتی ټاکنو کې د برخې نه اخیستو په موضوع زموږ همکار شانواز ترغزی دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شوقدر سره تړلي د تنازی کر یا لنجمن 25 کلیو زیاتره سیاسي ګوندونه او ځینې تنان په آزاد توګه پر روان بلدیاتی انتخاباتو کې برخه اخلي. لوی او واړي بینرې چې د ووټ د غوښتو لپاره پرې په ولس غږ شوی ځای په ځای لګولی شوی دی. هم د دغه کلیو ځینې ولس او د پاکستان پیپلز ګوند یوازینی جماعت د دغه بلدیاتی انتخاباتو نه د بایکاټ اعلان کړی. اول می د قامی وطن پارتی یو مشر ګل یوسف مومند چې د شوقدر تحصیل له ټولو لوی څوکۍ لپاره په خپله په انتخاباتو کې برخه اخلي ورسره مې خبرې وکړې.
کسان تم ولاړ دي او یوت تم ولاړ دي او زنانم ولاړ دي. زمونږ د 25 جهات نه تقریبا زه تحصیل ته ولاړ یم. زمونږ دا کوشش ده چې ټوپک د خلکو له لاس نه والو قلم ول ورکو، او ټوپک چې لاس نه لې او قلم ول ورکوي نو ضرور به دلته الیکشن له موقع ورکوي.
چې ځینې خلک د بایکاټ اعلان کوي نو بیا سیاسي ګوندونه د هغوی ملګرتیا ولې نه کوي؟ د تحریک تحفظ پاکستان مرکزي صدر او د پیر قلعه اوسیدونکي پیر فضیلت شانه مې دغه پوښتنه وکړه.
لاو سپور سوبر فار سکول مرامت چا کړی دی او نه کې کمپلیټ کړي دا شان ته بشمار سکولونه تمام په خل 770 سکولونه دي چې نړۍ شوې نو اوس دا خبره ده چې لکه دې دا وایي چې بایکاټ کوو نو بایکاټ به څه وکړي چاته رټانی پرتی ریال ریډي نوټیفیکیشن جاری شوی دی دا په علاقه کې شامل ده اوس زما دا خیال دی چې دې د علاقې طرف ته مخ په تګ لاړ شي او خپل ترقیاتي کارونه خپل ځان له ګټه راوړي
د پاکستان پیپلز ګوند قبایلی مشر جنگریز خان مومن هم په یاد سیمه کې د ځینې اولس ترڅنګ بایکاټ اعلان کړی نو دا والی
صوبائی حکومت کے ہی دام من سرانا دا دا چونکہ ڈیفیکٹیو ایریا دا پاٹا سرانا دا پولٹیکل ایجنٹ ہوئی ہی دام من تو بندوبستی دا سرا نو منگ دا دغا بلڈنگونا چیزی کہ دا منگ سپاڑ زرا تقریبا سما شمان سبا خونا ہوئی آغا نن دا تیرو شکاز دا آخر منگ مختلف صوبائی دا مرکزی حکومت دا دار نا چیز دی علاقی پوزیشن واضحا کئی
نو آیا عمومی ولس چی باید دا انتخابات پورس خپل رائے ورکڑی پولنگ سٹیشنونو تبا دا رائے ورکولو لپاره زی او یا نه دا رشاکای وسیدونکو دا خان للان میں دغه پختنه وکړه
ان شاء الله چې بچي بچي چې چاوټي ټول بزي چې چا سونه وټي هغه بم زی غوان بم زی کړي بم زی چې سونه دې هاتي ټول به وټ کوي
او یاد دې چې دغه کلی ولس د 13 شپاره سو کلون رهسي په انتظامی توګه د شو قدر سره تړلې شوی ولې تعلیمي او د صحت اداري له هم د محمدو قبایلی ایجنسی سره دی چې ولس وای نه خو پکې د صوبې حکومت کوم رقم کار کوي او نه پکې د محمدو ایجنسی سرکاري انتظامیه باید د سیمې د ادارو حیثیت په ډاګه کړی شي
په راتلونکو بلدیاتی ټاکنو کې د برخینا غستو او د دغه کلو د انتظامی عملدارۍ د غستوندمو د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر او د کابینی سینین وزیر عنایت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې عنایت الله صاحب دغه د 15 چې د متنازعه دیهاتو په نوم یا د کلو په نوم باندې یادیږي دغه خلک دعوه کوي چې د 13 کالونه د دوی فیصله نه کیږي او د دې له وجې نه د دې ځل دوی د بلدیاتي انتخاباتو نه بایکاټ کوي نو آیا دغه بلدیاتي انتخاباتو بیا څنګه لجیټمیټ
موجودگی سردار مہتاب سے وزیر اعلیٰ ایریا کے جمشے بھی جی اور دیکھ کو خپل مسلی ندی مسلی داری کی دی سیٹرڈ ایریا سے کم مراعات او کم نغدی اغم غستن گواڑی دی سره سره دی کوم رخصتونه د ایجنسی د اوسیدونکو پیسې سره ملاوي هغه مغسل غواړي ځکه د بجلی بل نه ورکوله وو دغه شانتې فری سهولتونه انجای کوله وو حکومتي عدالتي نظام سزا نه ښکته کوله وو کوم د سیټرډ ایریاز دی د دې وجه نه د دیو دا سټیټس چې دی نو دا تر اوسه پورې لکه قانون په کاغذونو کې خوري ځای شوی دی عملا ډیسایډ نه دی څو پورې چې لکه دوی د سیټلډ ایریا سره ځان خپله باندې مرچ کړی نه وي او دا چې دوی د بلدیاتي الیکشن نه مني نو د دې یو ریزن دا دی چې دوی لکه دا وایي چې موږ ته به دا ټول سهولتونه بجلي دا هر څه بالکل مفت دي سبایلي سیمو په سره روانې وي او دوی به هېڅ قسم لکه ټیکس او شیز نه مني دا ټول مراعات به د قبایلي سیمو په سره ځي
بلدیاتی بلدیات وزارت تھے دا ٹول کلی دا ٹول دیہات بانڈے دا ہوئی دار اختیار کی رضی نو آیا تاسو کدوی دوی د قانون په دائرہ کی راوستل واڑی نو دا بد دی پخوخی کدا بستاسو پخوخی
سورجی دا خو ایڈمنسٹریٹیو مسئلہ دا کنا
جی
دا بلدیات وزارت پتی کی سکار نشتے انتظامی مسئلہ دا دوسری مسئلہ چیزم دے وقتی پاکستان کی شروع دا چلتا صوبائی حکومت انتظامی تا اور دو ذلیے جوڑی کری دی او اغا ذلیے چی دینو اغا قومن امین کے اختلاف پر پاگے بانی یا ہوئی چیزا ٹھیکو بلوئی چیزا ٹھیکو نو دے وقتی نا دا انتظامی مسئلی چیزی نو دا دا صوبائی حکومت اختیار دے دا مدیوی نیو ڈپارٹمنٹ اختیار دے یا پاگے کی الیکشن کول جینا دا بلگیاتی محکمی اختیار دے لیکن دا بلدیاتی محکمی انتظامی معاملات دا بلدیاتی محکمی بلاس کی نہیں
نو نو اس پدے موجودہ وقت کے چرا دا بلدیات دا انتخابات ہم یو مسئلہ را مستشوی دا یا دا بلدیات دا انتخابات ہم یو حالی دلی کی گئے و دا خلق کوئی منگ پا کی برخ نا خلو نو نو تاسو با دا سنگ عملی کوئی پا دا غصی مو کی
وہ دا خود لکر دا سیری ہے جی پدے کہ حکومت عملداری دا دیر وقت منشتا رہے دا صرف نند جو سو رازو خبر خونہ دا او دا خود صرف رکھ مسئلہ دا ہے و متنازی ہے و مخ کی نراروان ہے و کشکل لے حکومت دغه حل دغه مسئله حل چې دی نو په انتظامي توګه باندې لټوي نو هغې نه وروسته به لکه دا کار کېدی شي
اوس هم تاسو خپله باندې وایئ چې د بلدیاتي الیکشن ریجسټري کې څه غوښتنه هغه پخپله انکار کړی دی. لیکن حکومت دا نه دی ویلي چې دغلته موږ بلدیاتي الیکشن نه کوو.
نو عنایت صاحب، دا اوس لکه ستاسو حکومت دی، تاسو حکومت هم یوازې دا نه چې تاسو د بلدیاتو وزیر یې، بلکې دغه حکومت دی، دغه حکومت انتظامي معاملې هم حل کوي او د حکومتدارۍ معاملې هم حل کوي. نو تاسو داسې کومه لاره ګورئ چې دغه د دغو دیهاتو فیصله به د څلوېښتو کالو نه نه شي؟
حکومت کې څه کولی شي؟ حکومت ته به دې کې فورس استعمالوي، ګوره، یا به د خلکو کنسنت، خلک به یې کنسنت ورکوي، یا به دا خلک خلک به د دې خبرې اتفاق کوي چې کوم سیټلډ ایریاز قوانین دي نو به مني او داسې نه وي، یا به حکومت فورس استعمالوي. زه نه پوهېږم چې یاره دې کې به لکه کومه لار اختیارول پکار دي، ځکه چې دا د دې اوسني حکومت مثلا دا زوړ وخت نه روانه ده او سیاسي حکومتونو همیشه لپاره فورس استعمالول او دا اوایډ کېږي، ځکه سیاسي حکومتونه خواري کوي چې کې د قوم خلاف فورس استعمال نه شي. او بہرحال خدا یو مشکل لے تاسو خبره بالکل درست ده چې د صوبایي کابینه د غړي په حیثیت سره زه د دین نه نشم دا کولای، د دې مشکل نه د دې مسلې نه ځان جدا کولای نشم. کوم هدف پوری چې بلدیاتو تعلق دی، بلدیاتو په انتظام دا نه راځي، ځکه چې انتظامی یونټ جوړو چې دین دا د ریوینیو ډیپارټمنټ کاری بلدیات سره په اړه کې الیکشن کنډکټ کوي او انت بیا
نو اوس تاسو د بلدیاتو د وزارت دغلته حلقه بندۍ کړې دي په دغه کلو کې او دغلته کې د خلکو د امیدوارانو کاغذونه هم اخیستي دي، نو بیا دغلته کې اوس که دغه خلک د دې نه بایکاټ کوي نو تاسو دغه الیکشن سره به څه کوئ؟
که دوی بایکاټ وکړي نو وروسته به خیر نه، د دې خلکو سره به سړی خبرې اترې وکړي، دې موقف ته سړی واوري، او که د بلدیاتو وزارت موږ په خپله د دې موقف او د دې مطالبات سره کولی شو، نو سر وکړي بیا به حکومت سره دا خبره حکومت ته وړاندې کوو، بایسیټي مجموعي ټول دوی حکومت دا خبره کوي.
بل به حیثیت د سینیر وزیر د کابینې، دا ستاسو په ایجنډا شته چې دا دومره غټه مسله ده، نو آیا دا یوه مسله چې دا دومره په زرګونو خلک دي، دا دومره په دردونو کلی دي، د دین دا مسله
یوه اهمه مسله ده، یوه مشکله مسله ده، اهمه مسله ده، او زما چې زموږ فرض جوړیږي چې راځي مسلې ته موږ
معلومات کړی. د دې مسله یوازې دا ده چې موږ دواړه سہولتونه لو د قبایلی سیمو او د سیټل ایریا، کنه د دوی سره د ځمکو مسلې شته، ځکه چې دوی وایي چې ځمکې په قبایلی سیمو کې دي، سدلته دي، د دې بنیادی مسله
ما دا خبرې په تفصیلی ده، ما په تفصیلی توګه دا خبرې نه دی اوریدلې. خو زه چې کله د متحده مجلس عمل په حکومت کې وزیر ومنو، هغه وخت کې دا خبره په حکومت کې چلېدله، لیکن لکه دا آبادی چې دی دا کم خلک دي، نو دوی دواړه مراعات دي، دا غسل غواړي، دوی هم د ایجنسو نه مراعات غسل غواړي، د ایجنسو چې کوم سہولتونه دي هغه غسل غواړي، د سیټل ډیریا چې کوم سہولتونه دي هغه غسل غواړي، ځکه
بل عنایت صاحب دغلته کې سکولونه دي، دغلته کالجونه دي، دغلته کې نور داسې ادارې دي چې د صوبایي حکومت په دار اختیار کې راځي، نو تاسو چې دا بجټنګ کوئ، هغوی ته پیسې ورکوئ، نو دا خو آلریډي بیا ستاسو په دار اختیار کې راځي؟ نه
نه نه، ماته نه دي ویل چې په دار اختیار کې راځي، هلته پولیس څوکۍ اوس د حکومت کې استبلش شوي دي، پولیس ریټ استبلش کولو لپاره، د حکومت ریټ استبلش کولو لپاره پولیس چارڅوي، پولیس خپل دایره کار هلته اکسټینډ کړی دی، هلته پولیس څوکۍ استبلش کړي دي. بهر حال لکه دا مسله چې دن تر اوسه پورې لکه مکمل کنټرول کې حل نه ده،
پر راتلونکو ورځو کې یا په دې راتلونکو هفتو کې تاسو داسې یو څه انتظام یا ستاسو یو ذهن کې څه شته چې یاره د دې خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو حل شي؟
نو داسې په دې باندې چې د بلدیاتي الیکشن نه انکار وشي، ظاهره خبره ده په دې باندې به خبره کیږي، او خواري به زموږ دی چې دا مسله حل کړو.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار، که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږو یې ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.